په خبرو کې د مخام شپږ بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن سوداګرو د پرلتوالو په ملاتړ کار بندیز کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د رامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي. او اوکراین ویلي د روسیې په برید کې د یو برتانوي خبریال په ګډون 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په چمن کې روان پرلت مشران وایي نن یې د خار ټول دوکانونه تړلي او له سبا نه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی د پرلت په ملاتړ کار بندیز وي. دا خبر د پرلت مشر غوث الله اڅکزي نن مشال اډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه احتجاج به په مرحله وار توګه مخته غځوي.
زمر پرلت دوینی میشت وسوی نمر شټر ډول کړی دی په چمن کې. سبا سبا چمنون باندې کوټی پری بټول شټر ډونی دا زمر هشتي پښتي کډمونی.
دا په داسې حال کې دا چې افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرطونو پر ضد د اکتوبر له 21 راځي په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پر لټ روان دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټه نه د چمن پر پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزا درلودل لازمی کړی دي. خو پر لټوال وایي دوی ته دا د منلو وړ نه ده. غوښتنه کوي چې پوری تصویر موسیدونکو دي په پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره تګ راتګ ته پریښول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې پراتلونکو انتخاباتو کې درېدو لپاره د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره د چمبر پر دیرشمه یعنی پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه وکړه. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سم ول، خو په حتمی فارس کې نوم شامل نشو. علي وزیر د 2013 زیدیس کال په ټاکنو کې د جنوبی وزیرستان د قومي سملې غړی منتخب شو. بلخ د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشر اختر جان منګل ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نمائندای کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردیدو لامل پر غوی روان یو شمېر مقدمه بدل دي، خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر اتمه د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره د نمائندای کاغذونو د منل کېدو یا ردیدو موده پرون پای ته ورسېده. خو هغه سیاستوالان چې کاغذونه رد شوي دي کولی شي د جنورۍ تر 3 منټې پورې په دې اړه عدالت ته ولاړ شي. په شمالي وزستان کې د اوتمنځای جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو ورسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبره د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو ورسته په یو بیان کې کړي دي. ویلي د چارواکو لخوا د څلوېخت بندیانو تر خوشي کېدو د نورو غوښتنو د بدل کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته د دسمبر پر 10 د شمالي وزستان تړلي سړکونه پرون د دسمبر پر 10 بیرته خلاص کړي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې د کومو غوښتنو یې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی او یا دا چې خوشي شوي کسان په کومو جرمونو کې بندي ول. اوتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنې د ورته نورو پیښو پر ضد خپل احتجاجونه له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. د خونې یو مسول خانجان لکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل افغانستان اړوند شاوخوا 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بلدونونه وکړل چې لوجې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول. او اوکراین یو چارواکو ویلي روسیې بیګا شپه ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبره د استوګنې یو ودانه، یو کلینیک، یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر پر ټلیګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي، خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالۍ ویلي چې 26 تنه زخمیان دي. د اوکراین د کورونا چار وزیر ویلي دي چې په وژل شوو کې د برتانیا یو خبریال هم شامل دی، خو په دې اړه یې اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسیې بیګانی بریدونه له لویدیز بلګراد سیمې څخه د ایراني ساخته ډرونونو په وسیله کړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پرلتوال وای نن یې د خار ټول دوکانونه تړلې دي. ځای سوداګرو د اتحادیې یو مشر وای دوی له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف دي او حکومت باید دغه مسله ورته حل کړي.
رې مې شي ولس ټول پر احتجاج دی، شایپیک باندې، مارکیټونه باندې، خواستو د دې مستقل حل وباسي.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن لخوا د دې ګوند یو شمیر مخکښانو د نوماندۍ کاغذونو نه منل کېدو پر ضد به عدالت تزيد چارو. یو شنن کې وایي تحریک انصاف ګوند دا مهال په مشکل کې گیر دی.
کله کاغذونه ورته قبليږي نو بیا هغه د نخي مسالې پاتې ده چې بیرته واپس واغستې شي کنه.
او وبوري چې سکل په پیښور کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شول؟
تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، تیم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وی.
ګیله دال مشال رادیو سره ووس. رابه شو ولنی رپورت ته د چمن پرلتوالو لنن څخه په هغه خار کې د ټولو دوکانونو تړلو پریکړه کړې ده. د پرلتوال دونیو میاشتو راځي په چمن کې ناز دی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار افغانستان ته تګ راتګ او لاغي واسره تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنه نه دی منلې نو ځکه اوس لومړی چمن خار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی نو ځکه ورته باید پرته له پاسپورت او ویزې سفر ونشي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو واره دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره تګ راتګ کوي او د ویزې او ټاپې لګول ورته ګران دي. د موضوع تفصیل د سمد شبنم په رپورت کې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 8مې روان پرلت په ملاتړ د ډیسمبر پر 1 سوداګرو او دوکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د ډیسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
چمن کې ټول دوکانونه بند دي او سبا سبا چمن هم بند دي کوټه پوری به ټول شټر ډونی دا به زموږ هشتي په هشتي قدمونه بیا به زموږ هر پارټیز سرکشینی بیا به چې کوم نوی قدم نوی نه لامل ته کوي بیا به هغه باندې سرکشینو.
پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزی د دسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبستا دی او موږ اوکامه بالا ته خواست کو سپسالار صاحب ته خواست کو چې د خدای د پاره موږ پاک افغان بارډر د علاقہ دا د پاسپورت کم رجن خلاف کومه فیصله ده. درې میاشتې ولس ټول پر احتجاج دی، هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دی، خواست کو د دې مستقل حل وباسي، داخل ته روزګار ورکي، د دې پر روزګار دروازې خلاص کی.
د سوداګرو او دوکاندارانو په خبره چې پر ډیورن کرشه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نور سیمو کاروبار هم لیدلې دي. د محمد هاشم پنوم د چمن یو دوکاندار د دسمبر پر 1 مشالېډو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و، لغړیان ته موږ کشنی غوټ به دا خوا ورکړلې، د دې به راوړلې نو زموږ سامانونه به کې راوړل، د دې به بیا خرڅول، کار ښه خوندور روان. نو اوس کار دومره درېدلې دي چې ګرسره هیڅ شی هم نشته. دلته دې د ښار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب ښار دې بند، موږ وایو کار بند دی نو ښار دې غیبي بند. نو چې اوس خو یو دوه ورځې درې ورځې دی یاد کړی دی چې لس ورځې نه شل ورځې دی ووایي موږ ورسره منلی ده. نو موږ په خپل ورسره راوتلي په خوښي باندې موږ بند کړی یو.
د چمن پرلتوالو د نومبر له 6مې له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولي دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکو موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورزنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند عوامي نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیر وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهره کړي چې حکومت یې د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړي توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن اخیرنۍ ورځ ده هم د خلکو د تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شوې. د پاکستان حکومت د یو بېسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړل. په سیمه کې د دې حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال لډو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړاوه. راځئ دا رپورټ وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼې لارې شته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کېږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کېږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شو چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډز وکړي. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شو خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شو. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړي توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شنواری وای د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي خو د په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان ترمنه کوم ایکسپورت لار شي نو افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم ایکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 3400 غاړي راځي چې اغا د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویل شو چې یو ورځ دیاره بندې دل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 ارب روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي خو بیا ورسته هم دغه لیار چې کولاو شي نو هم دغه مالونه روان شي نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی داغه نقصان په مغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د اوشتو را اوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کېږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وو او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څو وخت لپاره وترل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوي. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 28 په چمن کې پرلت پیل سو. د غشتونو نه منل کې دوه لکبله پرلتوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللي دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزای وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د د په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
مرز افغانستان یعنی په ډیر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکی، مرزم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1400 ګاډیانی صرف په امپورټ ایکسپورټ لوکل ملبردار چې دغه خواسکری پی د ټول شان کلل او راکلل پاربل روپی تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولی خبره باندې سپایک ډرایور تبا کیږي، ترانسپورټیشن تبا کیږي، روزګار تبا کیږي، ټول انسانان د سرمایې سم خلاصو، مالی معاشي تاوان وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزا وي. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ویلي د انتخاباتو کمیشن د هغه یوې پریکړې پر ضد بدلت تزي چې د دې ګوند مشرتابه ته پراتونکو عام انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ورکړې. د تحریک انصاف د مخکخانو په وینا د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند د بنسټي خودونکو او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دوی تور پورې کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وزیر اعظم کړل شي. د انتخاباتو کمیشن دا تورونه تل رد کړي او وایي چې دوی بې طرفه او د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې مخ ته وړي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردولو لامل پر هغوی رواني یو شمېر مقدمه بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري پر 8مه د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث له پیښور دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر و لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرننګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13مه نیټه د خپور شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همداراز په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 22 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د ګوند نورو مشرانو د تحریک انصاف د ګڼو سیاستوالو د نوملیکنې د اسنادو رد کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلې دي چې په دې عمل کې ریاستي مشينري په پوره طاقت سره کارولې شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا په خبر شوی ویډیو پیغام کې ویلې شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی.
میرے سمیت پاکستان بھر کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی
نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنی اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه د پښتنه کوم چې دا پیسلې به ولس کوي که یو سو کسان به په دفترونو کې کوي. مونږ به د دې په ځد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د نهم مې د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی کوم کې چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د ځینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوې دي. په پیښور کې د خبريال او شینون کې محمود جان بابر نمی پښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف د مشکلات حل شي او کنه. نو په جواب کې هغه وویل
سنخ کاری چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سل حل شي ځکه چې دی وخت کې دوه غټي مسلې دي. یو مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو کاغذونه قبول نکړي شو او ویلی شو چې د دې کم مشهور خلک دي چې هغه خپل کارکنانو کې مقبول هم د هغه کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیټتې واپس واخیستې شي که نه. نو هلته هم گیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دې له ډېر هم اسانی ورکوي نو په هغه کې به هم کې دیش په یو شیس کې ولور کې نو دی بلکې کبیا هم کمی پاتې کیږي نو د دې د الیکشن مشکلات په خپل ځای باندې موجود دي.
خبريال او شینن کې سیپول اسلام سیفی وايي په لوی شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د را روانو انتخاباتو په شفافیت ګوتی راپور تکړی شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولې دي.
جمهوریت چې دی کنه جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډیره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتې اوچتېږي او ډیر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په جواب کې سندي ویلي. خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د درېمې نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته دولس زره یو سلو لس او اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې مشرانو یو ځل بیا ویلي چې له حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې ترې بریالۍ شوې دي او خپل احتجاج یې پای ته رسولی دی. د جرګې د مشرانو په خبره د حکومتي او پوځي چارواکو تر ډاډګرنې ورسته د شمالي وزیرستان سړکونه خلاص کړي دي. وطمانځای جرګې تر دې وړاندې هم څو ځله په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنای د نورو پیښو پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر خبرو ورسته ختم کړي ول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې اوتمانځای جرګې مشرانو د انتظامی او د غلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوی. د دسمبر شلم نیټه نه تړل شوی سړکونه یې بیرته د دسمبر درشم نیټه نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزی مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوی کسان بندیان یې ورته خوشی کړل. خو د جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوی یا خلاص کړلی شوی بندیان کم ډول جرمونو کې ککړول. د عثمان ځای جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزی چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشی کړل. مذاکرات یې کامیاب شوی خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوی.
پډیو شه د جرګاحال نه بهر میش جرګا وښوا ډي سي او ورسرا جي او سي او د خور کمانډر طرفه نه ذمہ دار کاس او یو کرنل دې چې کیمو اهر غلاو 40 کا ایدیون میش ته حوالہ شول چې سر میش په خپل ملاقات یا وښو کابلې ته ملاو شول چې نه را سمره مساله وښو د روډیو ولا مساله بندې د مدرسې ول بندې پټوله باندې تفصيلي باخص وښو نن جرګا دې و حاضر سه الحمدلله میجا خوشالي.
یا د جرګې د نومبر په 20مه هم بنو میرم شا سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړي وو. د جرګې مشرانو ویلي ول چې حکومت انتظامیات د سیمې امنیت په شمول غړې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنه پوره شوی نه دی. نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړي وو او سړکونه یې بیا تړلې ول. د شمالی وزیرستان سوداګرانو کمیټۍ جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د عثمانځای جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالی وزیرستان داخلي او خارجي لیارې عثمانځای کوم بند کړي وي انل خلوص شولې د ترانزیت کوم کاروبار شاه اهل لاس روزه مکمل بند و چې د تجارونو ډېر غټ نقصان وشو. خو دا د پوره میزو د انتظامیې نه د فوج نه دا توکل لري که داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکراتو لیارې حل کوي وایي دا د پوره د روډي نه نه بندېږي.
عثمانځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې د پرله پسې څو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیې سره مذاکرات کامیاب شول. سیما کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې سو د جرګې مشران مطمئن دي. خو سونه یې پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه یې غوښتنې نه دي ورپوره کړې. خو د جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدي هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړې وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولي جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوی بندیان یې خوشی کړل. خو نو موړی هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوی بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزی چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوی کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده دا غیله پر حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیما کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو زیدې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. دا واتس اپ او وایبر پر دیش میرا زمنګ ژوندیو خبرونه ته زنګ وهه
00 300 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې کیدونکو دی د مشال ریډیو لند خبرونه به وورو. په چمن کې روان پرلط مشران وایي نن یې د غار ټول دوکانونو تړلي او لسبانه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دې پرلط په ملاتړ کار بندیز ویده خبر د پرلط مشر غوث الله سگزي نن مشال لیډو ته وکړه. دا په داسې حال کې چې له افغانستان سره تجارت او آمد تک راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزي شرطونو پر ضد د اکتوبر له یوویشتمې راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پرلط دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه کړي. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل او پخوانی وفاقی وزیر او عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپل ایکس پاڼو لیکلي چې د نمائنده کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو لامل پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بدلې دي خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اتمانځای جرګې مشران ویلي حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. د خبره د جرګې بیان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په حساب بوخت دي. د دې خونې یو مسؤل جان خان جان الکوزي پرون مشال ته وویل افغانستان البن شاوخوا 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې د ایسار دي. او اوکرانیو چارواکو ویلي روسیې بیګاش په ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبر د استور نیو ودانی یو کلینک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر په ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګ د سرحد د بیانولو خبره کړې ده. غویلی د حماس تونلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات روان وي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د وی تر هغره ډلې په توګه پیژني. د غزې په جنوب کې پرون هم د سخت جګړې او لزګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکل شول. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د رويټرز خبري اجنس د راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګ پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمه په باب د څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پاوز په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل سوې وسلواله شخړه شي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخو د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزه تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپل حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوی غزه کې ځایي اوسیدونکو له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغه دفاعي ځواکونه ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغه ځواکونه ترورستان بللي تازه حمله کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونه د دغه وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونه په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او لمنځوړلو خبر هم ورکړې ده. د جرمنی خبری اژانس په حواله د اسرائیل پاوز په خان یونس کې د راپورونو لمخې د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکی د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اژانس د بل راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له ومې پر روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
دوزره درویش زیګدیز شیننی اخیرنی ورځ د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوي، په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زندانی او د ځینو هغو خلاف مقدمه خارج شوې. په یوه وخت کې پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه هم اعلان شوې چې ورسره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي چې د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی لاملونه په سیاست کې د پوزي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا یادوي. زمون خبريال شانواز ترغزي د 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
د کال 2023م سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مې انتخاباته شي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مې د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانۍ ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو که پاکستان تحریک انصاف د هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارټي د جهانگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندي خانو کې دي. هم د دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلیمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودنه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرر شو. د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدل، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نور هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولونه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف، هغه د بندیزونو د لاندې وي. نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له نام نه او ناکرارو سیمو څخه یادیږي. هلته په 2023 کال کې د نام نه ترهګرۍ او د فیوژن لزګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عزب نومي عملیاتو وروسته تر یو کال پورې حالات خول خو وروسته خراب شول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د امنیت وزیت ته په دې رپورٹ کې کتنه کړی ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتی پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمیر ولسی او امنیتی سرتیری وژل شوی او ژوبل شوی دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوی چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوی ژوبل شوی دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې. خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوی ژوبل شوی ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو. نمیر علی اوسیدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نام نه ګڼې پیښې وشوې. په وار وار د غلطه خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټول نه زیاتې حملې شوې دي بلکې وار په وار دلته پرشن نم شوې دي. خو مقامی خلک بار بار په دې علاقې کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ، خودکش دمه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئین پس بیا بدامنه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زید پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 1420 امنیتی سرتیری، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زید 2501 کروایې شوې چې پکې 2555 وسلوال وژلي شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي چې 201 حملې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول خو د وسلوالو زید د زرو نه زیاتې کاروایې شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي چې پکې 1550 وسلوال وژلی شوی دی او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، د 2023 زیږدیز کال نن اخیرنۍ ورځ ده. په پاکستان کې د عدالتي مقدمو پریکړو په اړه هم دا کال مهم پاتې شو. لدې مقدمو اکثره سیاسي وي. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی سپریم کورټ چیف جسټس بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اوریدنې خلکو نیغ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او اوریدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولیږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص او په ځینو نورو کې بندي شول. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې په پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دی رپورت کې کړی ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویا د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اورېدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، او د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اورېدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټي وي چینلونو خدل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټي وي عدالتي رپورټر اویس یوسفزئی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل سوا. دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزی اسٹیل مل کی سینو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگان ختم کرے او دے بری کلو پلان دے عدالتوں تو ہم دے اہم فیصلے وشلے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شاہ نواز امیر دا پنسائی صدا ور کل سوا. دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد
ثابت شو. د
عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل خو را خوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم سل زیاتې مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوه مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
داخل دا پاکستان دا عدالتوں دے پر اس قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دے نیول کے دو او دن ہمیں مئی دے پیخو نفس عدالتوں دا خپل زور خود لو کوشش وکڑو. خدا کور کمانڈرانو دا میٹنگ نفس پوزی عدالتوں جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں غیر قانونی ہو گر زول او بیا یو منل تے تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یو ہم پلمڑی زل واپس کرو او بیا بحال کرو. اس انتظامیہ او ادارے دے سپریم کورٹ حکم نہ ہم نہ مانی
لیکن وہ بھی دوبارہ بحال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البته دا هم ومنله چې سپریم کورټ کوم بینچ پوزي عدالتونه غیر قانوني درځولیو. هم دې جانو د پوزي عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوی سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورټ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه یې بیا اورېدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوي نو عدالت پې خامخا اوري او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړی په کوټه کې کرن پو همایون کاسی ایڈوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلیشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غټ په ډله بندۍ کې سره تیر شو د ودرې کال راځي د ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی خپل اصل کار جن پاته دی ټول سیاسي کارونه روان کړی چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي کچلوي سره ونو 15000 سو ک 15000 وغه 15000 سو دغه سیاسي کیسونه دی کله د عمران خان غي کله د نواز شریف غي کله د چاغي کله استابلیشمنت عمران خان سره جوړ سی او نواز شریف وکټمایز کی اوس عمران خان دا وخت وکټم دی البته دا یو کار وسو کازی فایده ساده لښ د پارلیمان بلدستی او منله د مخه سپریم کورټ دام نه منله د یو قانون پو په توګه ز مطمئنم نه يم د دوی له کارکړتګي د عدالتونو او د سهیلمندم نه
بیدونه ورته تمل پټول عدالتونو کې تر 2 میلیون نجاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځندول کیږي د قانون د وزارت لخوا سو میشته په خوا پارلیمان ته وړاندې شوی معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50 درو زیات مقدمه په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100 زیات په اسلام آباد های کورټ کې تر 1200 درو زیات په لاهور های کورټ کې تر 1900 زیات په سند های کورټ کې تر 15000 زیات په پېښور های کورټ کې تر 1600 زیات او په بلوچستان های کورټ کې تر 1200 زیات مقدمه پرتی دي پرول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په یو سل دو سل وخت ملکونو کې یو سل درشم نمبر ورکول شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم مشال ریڈیو
تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
د پاکستان په کوټه په خبر او سواد کې د کتابونو چاپون کې وای روان 2023 زیږدیز کال په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپره کړي دي پبلشران زیاتوي چې له تبعات سره د تړلو موادو د بیو لوړیدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپراوي چارې اغیزمنې شوې دي بل خو لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمیر ښه کتابونه خپاره شوي دي تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلی پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او درې میاشتنۍ چې کومه مجله ده هغه راوتلې ده د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولی د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده د دې سره سره سشکال د ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او په دې کې ژباړې ستا په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر جسمره کتابونه چاپ شوي، نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي، موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي.
دغه شان د پېښور د ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډستان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډستان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او 14 دا د نثر برخه دي. مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړې د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې مونږ فوکس په دې کړی دی، او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی، او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهي وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی.
د تباعت سره وابسته چې کوم شیان دي، د هغوی بیې هم سیوا شوي دي. دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیاد نه زیاد 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی، او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، دې کال پورې تقریبا 60 مقالې د سی دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه اوستیو مخیتا اگر اغلی دی.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی، هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خبرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی، هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل.
د یادونه وړ ده چې د سوشل میډیا د راتک سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه یې جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.